د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
زه شخصا خپل ځان نه درته وایم چې کله کوچنی قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم کوم ځکه پوسټ کوم ما تاسو لن مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورته یو خراب کومنت راکړي مګر به هم زه مهمه نه ده په ما باندې به منفي تاثیر کوي به ما باندې خراب اغیزه کوي
افغان پیغله زهره جنت وا چې ویلې په ټولنیزو رسنیو په تیر بیا فیسبوک کې د موضوع لیکلو څخه وروسته د زینو ځوانانو له داسې کومنټونو سره مخ کیږي چې پر دې باندې بد اثر کوي. قدرت الله شمی هم له یو شمیر کسانو څخه ګیله لري وایي په ټولنیزو رسنیو کې له لیکلو وروسته داسې کومنټونه ګوري چې دای په خپل لیکلي مطلب پیمانه کړي.
ما خپل اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډیر زیات ما خپل کم کړی دی ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې. دغه خلکو ته چې ته یوه خبره مثلا لیکي وایي چې دا ځان فیلسوف فیلسوف کوي تر شا به درپسې یوه دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې به درپسې یوه خبره راولیکي.
نن ام د موضوع چلون ملتیا مو وکړی درنو دوستانو د ټولنیز رسنیو ګڼ شمیر کاروونکي ټولنیز رسنۍ د میوې خوړلو له چړې سره تشبیه کوي. وایي که په چړې باندې میوه پوست کړي او یې خوري انرژي درکوي او که چیرې ګوته ور باندې غوڅه کړي نو درد لري. همداسې که چیرې په ټولنیزو رسنیو کې مثبت لیکنې وشي لوستونکي هم مثبت کومنټونه ولیکي مثبت انرژي خوروي او لیکوال د ګټورو لیکلو لپاره خپلې هڅې نور هم ګړندۍ کوي. خو که چیرې داسې څه ورته لیکل کیږي چې شخصیت ته په خبره توهین وي نو بیا اړین مطلب هم له نورو خلکو سره نه شریکوي. افغان ځوان عاشق الله وایي چې داسې هم کیږي چې کله په پیل کې یو منفي کومنټ ولیکل شي بیا ځینې نور کسان سره لیدي چې په موضوع خبر هم نه وي بدې خبرې ورته لیکي.
ډیری خلک د یو بل نه لکه د شاعرۍ خبره الهام اخلي. که تاسو فکر وکړئ یو څوک خپل فیسبوک کې یو عکس خپروي یا یو موضوع ټاکي یو موضوع باندې غږیږي که هغه موضوع په یو شخص ښه ونه لګي د هغه بدې ردې ښکنځلې وکړي نو دا بل راځي د مخ کومنټ چې ولوست دا هم هغه شی ورته لیکي. یعنی هیڅوک یو څوک نه پیژني چې یو ښه مثال په د وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو تصویر بولو چې هلته مثلا هغه تصویر خپور شوی او دوی بدې ردې ورته لیکلې. دا په ټوله کې د اکثریت ځوانانو کې دا کیسه روانه ده. اکثریت هغه قشرونه دي چې ته باور وکړي تعلیم یې هم کړی دی خو دوی د ټولنیزو رسنیو نه ښه ګټه نه ده پورته کړې او یوازې همدغه کنځلې او ځینې بدې ردې دای پکې زده کړي دي. له بده مرغه چې هغه کس پیژني هم ناسم قضاوت کوي. د افغانانو داسې ډېر لنډ فکر دی دا باید ومنو. که وګورې د کرکټ لوبه چې وګټي دوی هغه خپل لوبغاړي ستایي هغوی تاتلان وایي کله چې یوه لوبه وبایلله نو هغو ته بدې ردې وایي کنځلې کوي. زه خپله هم ټولنیزې رسنۍ کاروم که هغه انسټاګرام ده که فیسبوک ده که ټویټر دی او همدا نورې خواله رسنۍ دي چې دا کاروم. ما ورنه ناسمه ګټه نه ده پورته کړې او ژر قضاوت څکه نه کوم چې زه یو څوک نه پیژنم ورې په اړه قضاوت وکړم او که قضاوت وکړم هم باید سالم نظر وي نه ردې بدې نه کنځلې ځکه دا د یو ځوان د یو انسان سره نه ښایي او دا انسانیت نه دی.
کله په ټولنیزو رسنیو کې یو موضوع خپریږي هغه ته چې کومنت ورکول کیږي هغه داسې نامناسبې خبرې وي بل یو څه ته که تاسو متوجه سوی دغه املا انشا طرز د لیکلو په دې باندې خبرې راته وکړي دا مو څه رقم پیدا کړي په دا ټولنیزو رسنیو کې په تیره د فیسبوک په کومنټونو کې
په ټولنیزو رسنیو کې که هغه فیسبوک دی که ټویټر دی که انسټاګرام دی او که نورې رسنۍ دي که نه هلته چې کله کومنټونه کیږي اکثریت املایي مشکل لري که مثلا ناصر دی هغه په سواد لیکل کیږي دوی په سین لیکي او مثلا همداسې سادات دی دوی سادات لیکي دغسې ځینې مسایل شته ستونزې شته چې املایي مشکلات شته. خو زما که دوی ډیر مطالعه ولري مطالعه وکي خپل لوست باندې املا باندې انشاء باندې کار وکي دا به سم شي.
کله چې یو څوک ټولنیزې رسنۍ کاروي څه کول پکار دي، کومې خبرې په نظر کې ونیسي، د سواد له اړخه، د ادب له اړخه کوم څه ډیر مهم دي په پام کې ونیول سي؟
کله چې ټولنیزې رسنۍ څوک کاروي د سواد نه هم سیوا چې دا ادب دی چې باید ادب ولري، ادب وپیژني، انسانیت وپیژني، مثبته ګټه پورته کړي، خی دا ډیره مؤثره تمامه شي. مونږ اکثریت ښه ملګري د ټولنیزو رسنیو نه موندلي دي، دا راسره ومني اکثریت ښه دوستان مو چې دی د ټولنیزو رسنیو نه موندلي دي، ښې ښې لیکنې کوي، دوی کولی شي چې هغه لیکنې ولولي. زه فکر نه کوم چې دوی بیا داسې بدې ردي وایي، ښایي یو څه زده کړي، ځکه دلته په دې دا ټولنیزه رسنۍ دي او په دې کې ښه ښه مطالب هم خپرېږي.
داسې څه ستاسو ته مخته راځي په کومنټ کې چې لولي هغه اخلاقي نگان هم ښه نه وي، اغه لیکل هم سم نه وي، املا هم ښه نه وي، خپل د یو ځوان په صفت څومره خوابدای کیږي خپل نور امزولو ته چې د سیاو څه دوی لیکي؟
زه سو وایم کله دا اوس یو معمول ګرځیدلې ده په افغانانو کې. زه خو شخصا ډیر خوابدای کیږم، ډیر زوريږم په دې چې نور نړۍ کوم ځای ته ورسیده، نور نړۍ په څه بوخته ده، خو زموږ افغانان په څه بوخت دي. زه له دوی دا هیله لرم چې راځئ نور دا وخت نه دی، په ځان کار وکړئ، په ځان بسیا شئ، نور خلکو ته ردې بدې مه وایئ. دا په واقعیا هغه ستا کورنۍ به ښه وي، ستا کورنۍ به په داسې کارونو کې ښکیل نه وي، خو که چېرته ته په یو غلط انداز کومنټ کوي نو خلک ستا د کورنۍ په تربیه باندې قضاوت کوي. خلک وایي چې حتماً دا ټوله کورنۍ همداسې ده، خو نه ټوله کورنۍ به داسې نه وي، دیو کې به یو کس وي چې هغه به د ادب له اړخه کمزوری وي. واقعا زه خو ډېر زوریږم او ډېر دردېږم، ځکه چې نور نړۍ وګوري، د نورې نړۍ ځوانان وګوري چې هغوی په څه بوخت دي، او بیا چې خپلو افغانانو ته وګوري بیا دیو ته خامخا دردېږي. دوی نور داسې څه نه لري، دوی داسې یو هدف نه لري چې زه باید د هدف ته کار وکړم. یوازې ټولنیزې رسنۍ د دې لپاره جوړې کړي دي چې په هغه کې کنځلې وکړي، په هغه کې ردې بدې ووایي.
قدرت الله شمی بیا وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې منفي کومنټونه ډېری هغه کسان لیکي چې د زده کړو کچه ټیټ وي.
زمونږ د ټولنې په کم پوهۍ باندې دلالت کوي چې کله مثلا یو څوک پوسټ کوي او یا حتی د هغوی سره فرینډ هم نه وي، بیا دوی هلته کمنټونه کوي، دا سړی داسې ښکاري لکه نابللی چې واده ته ځي. نو یعنی مونږ خپله چې کله مطلب داسې یو نیم پوسټ کوو چې هغه مطلب زمونږ لپاره به یو مهمه موضوع وي، مونږ به په سوچ کړی، فکر به ور باندې کړی چې یاره دا موضوع مونږ دلته ولیکو تر څو ټولنې ته یو آگاهیت ور وړاندې شي. دی به درته راشي هغه خپل کم فکر چې دا مطلب په تکاوی کې خیدا هغه به راوخلی، دا هغه په سر باندې وتا ته داسې یو کمنټ وکي چې ته په خپل په شرمېږي، خبره به د کړی و به په شرمېږي ته چې خاص زت څه وای مو دا څه وای. دا خود د خلکو د ډېر زیاتې د کم پوهې یو لامل دی، دا خو بل هیڅ نه دی. کچې ته داخله پوی دی نو ولې په پردی واده کې دوی غړي دل؟ دا خو هغه خبره دی چې ما اوس زړه داس دی لکه په پردی واده کې چې غړي، نو په دې باندې خو یو سړی ډېر زیات کم شخصیت ښکاری او ډېر زیات بد ښکاری. لکه مخکې مې راشد خان پوسټ کړه او باغی باندې ماسینو خلک لیدل چې دوی کم کمنټونه کړي وو، نو دا چا خبره ما ورته په وستر کې کتل. یعنی مونږ دلته شرمېدو چې دا اوس کم مخلوق دی، دا کم ځای نه راغلی، دا په کم فکر دومره دغه شیان دی لیکي، دا دوی د کم پوهې لامل دی، بل هیڅ نه دی.
څه فکر کوي دا کسان د یو کمنټ لیکي چې هغه د تاسو خبره اته دی وړ نه چې یو څوک هغه ولولي، کورنۍ، ورور، دوستان، خپلوان هم دا کمنټونه ګوري، دوی ته نه وایس دا کمنټ مناسب نه ده، دا کسې په ځان نه راوړي، د تام د ښه ښکارېږي. څه فکر کوي په دې اکله؟
که چېرته مطلب د خپلو کورنیو د وګړو په کیسه کې ول، نو هغوی به داسې کار نه کوو، داسې کمنټونه به نه کول. او یو داسې یو انسان چې هغه په کمنټ کې ډېرې زیاتې بدې خبرې لیکي چې په هغې باندې حتی بل سړی شرمېږي، نو هغه بیا د دوی په کیسه کې هم نه وي چې د دوی فاویل به د دوی په اړه څه ووایي. او د دوی هغه کم هغه د روزنې کومه طریقه چې دی، نو مطلب دا د هغه ځای نه سرمنشا اخلي چې مطلب دوی په داسې یو ځای کې دوی نه راستر شوي، یا په داسې یو ځای چې مطلب هلته دوی باید سم اکیډمیک رستر شي، هغه څه ځای کې دوی نه رستر شوي. نو دوی د فامیل موضوع زه فکر نه کوم چې مطلب هغه څوک چې داسې یو کار کوي هغه بیا د فامیل د یو مشر د یو کشر هغه نزاکت به دی ځان سره وساتي چې ولا ما به خپل فامیل وګورم، زه به هغه ته بد معلوم شم. زه فکر نه کوم چې یو څوک داسې کوم کار کوي نو هغه سره دا احساس اوسېږي چې یاره زما دا خبره به زما فامیل وګوري، ځکه چې دا خو کم داسې کوم څه نه دی چې پټ کیږي، ځکه چې دا خو براله خبره ده. نو کله چې مثلا
یو سړی دا څه کوي هغه فکر نه کوم چې په دې شیانو کې ځکه د هغوی ذهنیت دومره کم وي دومره ټیټي چې دا خبره کولی شي نو هغه د فامیل په کیسه کې هم نشي کېدلی.
انټرنیټ ټولنیزو رسنیو دغه ټوله نړۍ په یو کلي بدله کړې ده، یعنی هر څوک کولی شي له هر څه نه خبر شي. تاسو چې کله د نورو هیوادونو د وګړو په تیره بیا د ځوانانو پوسټونه ګورئ، بیا تر غلاندې کومنټونه ګورئ، بیا راځئ یو شمیر افغان ځوانانو ته د دوی فیسبوک پاڼو ته سر ورښکاره کوئ، یا یو څوک چې کومنټ ورکوي دې ته سر ورښکاره کوئ، څومره فرق کوي له نورو هیوادونو له ځوانانو سره؟ ځینې افغان ځوانان لیکلې په ټولنیزو رسنیو کې څومره فرق کوي؟
ډېر زیات فرق لري، ځکه چې مطلب موږ د نورو مملکتونو ځوانان چې ګورو هغوی په یو موضوع باندې مطلب هغوی خو اول سوشل میډیا دومره زیاته استعمالوي نه، که بیا چیرته مثلا استعمال شي هغوی په یو ډیر ښه هدف باندې استعمالوي، لکه مثلا موږ اوس په افغانستان کې لینکډین وګورئ چې مطلب څومره خلکو سره بد دا وي، یا مثلا دغه فیسبوک کې چې دوی کوم پوسټونه کوي چې مطلب یا تاسو یو پوسټونه چې هغه مطلب اصلا هیڅ معنا نه لري، چې موږ ور باندې دوه ورځې سوچم کو دغه معنا موږ ته نه رابرسېره کیږي چې دا پوسټ په کوم فکر باندې کړای. مګر که نور مملکتونو ته لاړ شو هغوی چې دی مثلا په کوم ار سی کې چې دوی ځینې ژوند کې په اکیډمیک ژوند کې چې دوی مصروف وي دا هغه اړوند دوی ځان ته ایونټس جوړوي، هغه دا هغه اړوند ځان ته ګروپونه جوړوي، دا هغه اړوند ځینې خلکو ځینې مثلا ورلد ډیر مثلا تحقیق کړي، دا هغه یو مهمه خبره راخلي الته لیکي، هم خپل بیکګراوند جوړوي، هم نور خپل خپل شخصیت خي، هم چې دی غواړي چې په یو چا باندې مثبت تاثیر وکړي. نظمون خپل کار نشته، زمون خدای دی چې مطلب زه پوسټ راوخلم په تاسو یو کم ته پوسټ راوخلی په ما پسې یو کې او زه په تاسو خبره وکم. او اته زمونږ خدا افغانان اکثریت دا سیدی چې افغانان سبا په ټیک ټاک کې یو ځینې ځینې راوتی ځي او شعر شاعری وایي چې بس مطلب ترپګنی کوي چې تا به داسې کوم چې سبا هغه سی وکم، نو یو بل چې ده په غوګونو باندې سره وایي، نو مطلب اصلا نو څه معنا، یعنی موږ خو په سوشل میډیا نه یعنی څه ور چې موږ باید استفاده واخلو، نو اصلا په هغې لارې باندې موږ نه یو روان، اصلا په ګټورې لارې باندې نه یو روان، بیخي بې ځایه یعنی بیخي د وخت ضایع ده چې موږ په سوشل میډیا کې کوو. ما خپل اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډېر د مخپل کم کړه ده، ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې، دغه خلکو ته چې ته یو خبره مثلا لیکي وای چې دا ځان فلسوف فلسوف کوي، تر شا بدر پس یو د خبري مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې بدر پس یو خبره راولي کی، نو کدي سره ته ټوکی ټکالې کې یو بے ځای شاعری وړاندې کې ک اکسونه اپلوډ ہے، نو دټس ویری ګډ. خو اغه نور نور شانو کې چې دوی دا دلچسپي نه لري او دا ډیره د بدبختۍ زیاده ډیر.
bale تر هغه ځوانانو ته یو پیغام تاسو لري، ځکه خپل تاسو یو ځوان یاست، په ځوان باندې د ځوان خبره تاثیر کوي. مثلا ځینې کسان اصلا دوی نه پیژني، لکه څنګه چې تاسو د خپل خبر په فایل کې ویل، هغه یو پوسټ کوي یا خپل شخصي موضوع وړاندې کوي، یا شخصي موضوع یا ټولنیز موضوع، خو ځینې کسان داسې کسان هلته کمنټ کوي چې هغه سره هیڅ شناخت نه لري، ځکه یو نفر منفي لیکلي نور منفي ته پسې دوام ورکوي. دغه ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
دا صحیح ده چې د یو چا مطلب شخصي فیسبوک پاڼه ده یا مثلا دغه اکاونټ ده، هغه حق لري چې په دې کې مثبت څه نشر کړي، مګر هغه خلک چې مطلب منفي څه نشروي، نو زما په فکر باید په دې باندې چې دا یو قیدات را نازل شي، ځکه چې مطلب ته کچیرته په دې فیسبوک کې منفي څه نشرې، نو دا یوازې ته د خپل ځان لپاره نه نشرې، دا نور خلکو ته هم ورزي. بیا چې د تانه دومره یو ښه کار نه کیږي چې ته کم خط څه نشر کې چې زمونږ په ټولنې باندې مثبت تاثیر وکړي، نو کم اس کم هیله دا چې تاسو د بل چا په ښه اقدام، په ښه پوسټ، په ښه خبره باندې حتی پسخن مه وایې، او تاسو کوشش وکړئ چې سوشل میډیا لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې دغه انټرنیټ چې د دنیا په ګلوبلایزیشن په یو نړیوال کلی باندې د تبدیل کړي ده، نو دغه کلی نه تاسو استفاده وکړئ. مثلا دا ځینی ایونټونه چې دي مطلب ځینی ځای کې کانفرنسونه دایریږي، تاسو کوشش وکړئ چې مطلب هغه د کانفرنسونو سره تاسو مطلب اړیکه ونیسئ، هغه کې د شمول لپاره مطلب خپل حل ځلې وکړئ، ل نورو مملکتونو څخه مطلب د ځوانانو سره هغه سره اړیکه ټینګې کړئ، ایک نیٹورک جوڑ کے، یا موږ په انګلیسي کې وایو چې یور نیٹورک از یور نیٹ ویلث، نو نیٹورک کې جوړې کای دا فصول شعر شاعری او دا ټوکی ټکال او ویډیو غانی او وکسونه، نو دا به تاسو ته فائدہ وکړي. نو په دې هله چې د دې شنه نه زموږ په شمول دا ټول ځوانان چې د خګټه پورته کی او یو سالم فعالیت دلته تر سره کړي، زما هله د دوی ټول څخه دغه ده.
زهرا جنات چې لنډې کیسې او ناول لیکي وای کله چې د کیسې لیکل بشپړ کړي تلوسه یې دې ته وي چې د فیسبوک له لارې له نورو دوستانو سره شریکه کړي. خو له بده مرغه ځینې وخت له داسې کومنټونو سره مخ کیږي چې دا له زړه څخه ځوروي.
کله چې کوم پوسټونه شوي زه لاړه شم دغې کومنټونه ګورم، واقعا داسې کومنټونه یې چې د هغې په لوستلو زه وشرمېږم، سترګې پټې کړم یا هغه صفحه زه تېره کړم، ځکه هغه د لوستلو وړ نه وي. ځکه منفي کومنټونه هم شته دی، مثبت هم شته دی. خو هر انسان د خپل لید یا د خپل نگاه نه یو څه ګوري کومنټ ورکوي که نه. خو زما په نظر سره هېڅ انسان حق نه لري یو چاته خراب کومنټ ورکړي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د چا شخصیت په اړه، د چا خوی په اړه، د چا د سختو په اړه، د چا د مشکل تو په هر به دا نه پیږي کومنټ به ورکړي. هغه په انسان باندې ډېره منفي او خراب اغېز هم لري. زما خپله د کومنټ فاړه نو ما یو پوسټ چې په خپل فیسبوک پاڼه باندې نو هغې کې ځینې خلکو خندا ورکړې وه او هلته یې ماته داسې دردونکې جملې لیک کړې وې. واقعا زما زړه په هغې کومنټونو دومره ودردېد، دومره خفه شو، څومره زه په هغه بندیز نه وم خفه. ما ویل ښه بندیز خدای به کومنټونه ولې دومره خراب چې انسان ودردوي. خو زما ته په هغه حالت کې چې یو څوک کومنټ ورکوي د دې املا انشام غلطه او د خبرو کولو طرز نه زده، هغه نزاکتا خبرې نه زده چې تاسو سره سوال او جواب وکړي، هغه به ماته دونه درد نه راکوي. زه هم خو جاهله دی، نه پیږي. هغه انسان چې خپل یو ځای ته رسیدنې مثلا زده کړې کړي یا ته کومنټ وګوري یا صفه وګوري د ټولو نه به ډېر ښه شان نشر کړي او ته به واقعا دا یو شخصیت دی. مګر څه بې معنا خبره به لیکلي یا داسې کومنټ به ورکړي چې انسان د هغې په لوستلو باندې شرمېږي. او زیاتره چې زه ځینې شیانو کې ویډیوګانو کې یا د درس نگانه یا بل نگانه ګورم نو هم منفی کومنټونه شته دی او هم مثبت شته دی که نه. خو په ځینو ځایانو کې چې مثلا انجونې اوسي یا بهر ملکونو ته تللي ځینې ویډیوګانې جوړوي یا ځینې په هغې کې به منفي کومنټونه زه ډېر وینم، ډېر زیات وینم. کله چې زه کومنټونه وایم نو زما خپل نظر به دا وي چې نه شو کولی د یو انسان زړه ښه کړي، یو ښه خبره ورته وکړي، یو ښه کومنټ ورته ورکړي، هغې لپاره خراب کومنټ ورکړي. ول د هغې زړه خفه کړي. کېدای شي ستا په یو کومنټ سره هم څوک ودردېږي، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، ما یو پوسټ د درس باندې جکو یو چارش خان را پسې کومنټ جکو، یعنی هغه بندیز باندې زه خفه نه شم، کومنټ باندې ما وژړل. ما ویل دا ولې زما په نظر سره خو دا نه پوهې ده، ځکه یو انسان پوه شي زما په خبره باندې څوک ځورېږي یا ځارېږي، هېڅکله غلط کومنټ یا خراب کومنټ ورته نه ورکوي. دا هم د ناپوهۍ یوه وجه ده، یا چا باندې شخن وهل، چا ته خراب کومنټ ورکول، دا هم یو ډول ناپوهي ده او یو ډول غلطي ده. هېڅوک چاته د خرابې خبرې حق نه لري، هېڅوک دا حق نه لري چا پسې شخن وهي او خراب کومنټ ورکړي. زما په نظر سره دا جهل دی یا ناپوهي ده، ځکه ځینې انسانان په ټولنه کې پیدا کېږي چې یو چاته خراب کومنټ ورکړي.
بله، دا ډول چارې چې کله یو څوک یو څه غواړي له نورو سره یې شریک کړي د ټولنیزو رسنیو له لارې، بیا د خلکو، البته د یو شمېر خلکو غلط کومنټونه بیرته دوی ویني هلته چې ورته لیکلي وي، څومره د دې لامل کېږي چې نور هغه ګټور څه هم دوی پوسټ نه کړي. ټول خلک په تېره بیا نجونې چې په دې مسایلو کې ډېرې اساسي دي، دوی بیا نه غواړي چې مثلا هغه کوم څه چې باید ټولې نړۍ ته ورسیږي، کوم څه چې دوی عملي تجربه ده، کوم څه چې په نظر یې نورو خلکو ته ګټور دي، بیا دا نه وړاندې کوي، خلکو ته نه پوسټ کوي. څومره د دې باعث کېږي چې غلط کومنټونه چې خلک ورکوي نور هغه نه غواړي چې هغه کوم څه شیر کړي.
بالکل، دا خو معلومداره خبره ده، یوازې خبره ده. کله یو انسان ته غلطه خبره کېږي، غلط کومنټ ورکول کېږي یا رټل کېږي، ځپل کېږي، نو البته د انسان زړه ماتېږي. که هغه یو ښه خبره پوسټ کوي یا یو ښه عمل ترسره کوي، هغه ورټول شي نو زړه یې خفه کېږي، یا د هغې د پوسټ کولو څخه یا د هغې د ویلو څخه ډډه کوي. خو زیاتره داسې نجونه هم شته دی چې مثلا د چا خراب کومنټ تونو ته یا د چا خراب نظرونو ته سترګې پټوي او هغو ته ډېر وخت نه ورکوي، بیا هم خپل فعالیت کوي. مګر دا بیا هم د انسان په ذهن باندې ډېره خراب اغېز لري. که څومره انسان یو ښه کار کوي، بل انسان له خوا نه ورته خراب کومنټ ورکول شي یا ورټول شي، هغه په خپل کار کې داسې کمی احساس کوي یا زړه خفه کېږي چې ولې داسې وشو، یعنی باید داسې نه وای شوی. دا چې حال دا چې موږ باید داسې جاهلانو خلکو خبرې وانخلو په ځان باندې. یو انسان چې مثلا دومره پرمختللی او ښه کار هم نه کوي، د بل انسان له لوري تشویق شي، واسول شي، یو ښه خبره ورته ولیکل شي، یو ښه کومنټ ورته ولی شي، مثلا خورکۍ ډېره ښه لیکنه دې کړې ده، زه باور یم ته به لیکواله شي، نو دا دې لامل کېدای شي چې یوه پیغله یا یوه خور لیکواله شي په ښه کومنټ، په ښه خبره باندې. مګر دغه خراب کومنټ، خرابه خبره، که هغه د کورنۍ د خوا یا د خپلو ورونو خوا یا په فیسبوک کې د نورو له خوا، نورو رسنیو له خوا کوم خراب کومنټ ورکول کېږي، هغه په روحیه باندې، فکر باندې د یوې پیغلې، د یو ځوان ډېر تاثیر لري، ډېر منفي تاثیر لري. ځکه زه شخصا خپل ځان نه درته وایم چې کله کوچنی قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم کوم ځکه پوسټ کوم ما تاسو نه مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورته یو خراب کومنت راکړي مګر به هم زه مهمه نه ده په ما باندې به منفي تاثیر کوي به ما باندې خراب اغیزه کوي زه به زما خپل پوسټ سره نه ولولم مې دی خو به څه څه کوم نه ما څه دسي منفي ټکي خو به کینو چې ما د خراب خبره لیکل شوی نو دا په ذهن باندې منفي او خراب اغیزه لري
bale کوم باندې څه وای دا چې تاسو بیرته همدغه کسان چې منفي کومنت لیکي دوی سره تاسو تماس نیولای چې وروره والی یا خوري والی کوم وخت بیرته سره تماس نیولای
bale کله چې جمهوریت نوروسته منګزنی پوسټونه د بیرغ یاد وطن او د دې پاره باندې کول نو ډیر زیات منفي کومنتونه به ما غستل ته مونږ یو یوټیوب چینل لاره به مش کول ډیر خراب کومنتونه به ما غستل همکارانه به ما ته ویل وای دې ته جواب مو ورکوا ځکه وای دغه وخت خلک چې د خلکو وخت ځای کوي او خلکو پر روحیه خراب تاثیر کوي مګر زما زړه به ډیر خپه کېدو او دې پوښتنه به مې ورنه کوله چې تاسو ول د غلط کومنت مونږ ته راکوئ که د بیرغ عکس دی که مثلا د جمهوریت د وخت دی هڅه دی ولې غلط خبرې حق خو تاسو نه لري نو څو نفران سره همداسې په کومنټونو کې په بحثومه او یا په مسنجر کې به زه ورسره په بحثومه ځکه ما به لږ احساسات زر راپارېدل پوښتنه به مې ځینې وکړه چې ولې زما پوسټه خراب یا غلط کوټ راکوئ دی حق خو ته نه لري نو ځینې به ښه وو خپل دلیل به وړاندې کړو یا به کومه خبره وکړه خو ځینې به داسې جاهلو خلکو سره زه مخ شومه چې حتی عزت ته به خرابې خبرې وکړې زه به دې مجبور شوم چې هغه د هغې څخه بلاک کوم هغه کومنټ و هغه مسنجر و یوټوب هر ځای کې به چې ومه به د هغې څخه بلاک کوم ځکه هغه به د بحث وړ هم نه وو ځکه ما به غوښتل چې دې سره زه ادبي بحث وکړم چې ولې دا خو ښه کار دی دې به نور هم داسې یا د کومنټ نه به هم غلطه خبره کوله یا به داسې هر وخت ته تللو چې هغه به د بحث وړ نه وو نو زه به دې ته اړ شوم چې هغه زه بیخي بلاک کوم له منځه یې ویستم
دغسې کسان چې مثلا په ټولنیزو رسنیو کې غلط کومنټونه کوي نو واضح خبره ده چې کورنۍ دوستانې ملګري ټولې ګوري څه فکر کوي دای خپل کورنۍ او دوستانو ملګرو نه خپل غلطو کومنټونو لیکلو باندې یو ډول د شرم احساس نه کوي
بالکل دا خبره خو اول زه خپله یوه پیغله یم که زه یوه غلطه خبره وکم یا غلط کومنټ وکم از ما ورونه از ما پلار از ما مور هغه ګوري وای ولې لورې دا دی ولې وکړو دا خو کار نه اول زما سترګې دو ته ښکته کېږي به دوستانو ملګرو ته خو ځینې انسانان مثلا دا غلط کار هم کوي ډېر په فخر سره یم کوي ډېر په ویاړ سره یم کوي که نه په هغې باندې نه شرمېږي او که کله ته ورسره بحث کوي چې دا خو مثلا ښه خبره نه ده ولې داسې یو څه پوسټ کوي یا ولې داسې کومنټ ورکوي هغې په ساته سره نور هم بحث کوي خو زیاتره داسې وګړي ما ولیدل چې زمونږ په پوهنتون کې پوهنځي کې ډېر شخصیتونه یې لرل بعضې مستارې آیډي ګانې لرلې له هغې آیډي ګانو څخه به ډېر منفي کومنټونه کول کله چې هغو مونږ وڅېړل رسوا شول چې مثلا زمونږ هم صنفي دی ده بیا به مو چې پوښتنه وکړه چې ولې مستارې آیډي جوړوئ ولې چاته خراب کومنټ ورکوئ نو باید به خجالته راغی هغه وخت کې خو ځینې انسانان دغه غلط کار هم مثلا چاته خرابه خبره هم کوي دا هم په فخر سره اخلي ویاړ سره یې اخلي هغو په دې باندې نه شرمېږي ځکه که یو انسان پوه شي چې دا غلط کار دی او څوک په دردېږي هغې څخه به لاس واخلي خو ځینې انسانان د خلکو له ځورولو څخه د خلکو له دردولو څخه غلط نظرونه ورکولو څخه هم خوند اخلي د نور چا په ژوند کې د حالات هغو په اړه منفي کومنټ ورکول دو ته خوشاینده ده البته خوند به ورنه اخلي چې د یو چا په ژوند کې د یو چا په پوسټ کې کار لري او غلط کومنټ ورکوي
داسې کسانو ته به تاسو څه ویل ولرئ چې دوی د یو چا په پوسټ باندې نامناسب کومنټونه ورکوي څه به ورته وایي په آخر کې
ها خلک چې تحصیل کده دي زده کړې کړي دي د دوی څخه ډېرې غټې تمې کېږي د دوی څخه دا تمې کېږي چې یوه ښه خبره چاته وکړي یو ښه کومنټ چاته ورکړي داسې یو خبره چې په هغې باندې د هغې خویندې ورونه کورنۍ ملګري دوستان ټولنه ورباندې فخر وکړي زموږ کشران له دوی څخه یو څه زده کړي ځکه له دوی څخه تمه کېږي تا که دا املا او انشا هم زده کړې ده د دې دپاره یې زده کړه چې یو چاته خیر ورسوي د دې دپاره یې زده کړه چې یو چاته نیکه لاره او خیانت دې لپاره چې یو چاته غلط کومنټ ورکړي او ته خبره وکړي زما غوښتنه خو خپل ځوانانو څخه دا ده چې هېڅ کله یو چا باندې منفي کومنټ مه جګوئ که یو چا خبره هم غلطه وه منفي کومنټ اجازه نه لري ځکه هېڅوک حق نه لري یو چاته خرابه خبره وکړي که یو چا خرابه خبره هم پوسټ کړې وه یا غلطه ستا د دید نه وه ته تېر شه ورنه دا چې بله در باندې لګېدله تېر شه ورنه مه یې ګوره حال دا چې ته جګ شي یو خراب کومنټ ورته ورکوي د انسان په روحیه باندې خراب تاثیر وکړي لکه مخکې ما یادونه وکړه چې ما به د زده کړې په اړه یو کومنټ جګ کړو یو لیکنه به مې وکړه حتی هغه یو د خندا سټیکر به ما روحیه دومره خرابوله چې ما به یو هفته لیکنه نه کوله دومره به مې روحیه خرابېدله نو زما له ځوانانو پیغلو څخه دا دی چې که انټرنیټ د کمیډیا دا سوشل میډیا د دې ټول څخه منفی نه بلکې مثبت استفاده وکړي، ښه استفاده وکړي، یو بل ته مینه خپره کړي، یو بل ته دوستي خپره کړي، یو بل ته یو ښه ټکی ور زده کړي، حال دا نه چې په یو بل باندې نیوکې وکړي او خراب بې خبري وکړي. او زه خو د ټول نه دا هیله لرم چې یو چا خراب خبره هم کړې وه د هغې دلیل پوښتنه وکړي، هغه وسړي شاید تاسو هغه انسان درک کړی نه، هغه په کوم مشکلاتو کې دی، څومره سختو نه تېرېږي، کوم رقم سختې په خپل ژوند کې لري، چې داسې یو خبره لیکي یا داسې یو کیسه لیکي یا داسې یو داستان لیکي. یو انسان د بل انسان د حال نه هېڅکله نه خبر، یو څوک د بل د چا د ژوند نه هېڅکله نه خبر. کېدای شي ستا یو منفي کومنټ په یو چا دومره خراب اغېزه وکړي چې هر څه پرېږدي. نو هیله مې دا ده چې له دې څخه لاس واخلي، ځکه هېڅوک حق نه لري چاته خرابه خبره خراب کومنټ وکړي. ښه خبره کولی شي کور دې ودان، او که ښه نه شي کولی نو چوپ کښېنه بهتره ده زما په نظر سره.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه، تاسو نه هم ډېره زیاته خود جانې.
درنو دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاند څانګې خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست علم مال او ملګری.
اون De azadi melma
assalamu alaikum ز احمد تکل تاسو نیکی هلی وړاندې کوم او د دې ونې د ازادۍ رادیو د ځانګړې مرکه د اوریدو بل نه درکوم قدر من اوریدونکو نن د هواد له داسې یو شخصیت سره ځانګړې مرکه لرم چې نوم یې په خبرونو کې ډیر راځي زما ملما په اقتصادي برخه کې فعال دی او ځکه لرسنه یو سره په دوامدار تماس کې دی د ازادۍ رادیو د ملما کله ناکله له بهر څخه هم لرسنه یو سره خبرې کوي او ځکه یې نوم په خبرونو کې ډیر راځي زما ملما د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لمړی مرستیال محمد یونس مومن دی لکه غلی مومن څخه مې د دې تفصیلی مرکه په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپل راو پیژني
سلام علیکم جناب تکل سموترم زما نوم محمد یونس مومن دی د کندهار ولایت په شپږم نه یک زیږیدلی یم او تحصیلات می ابتدائی تحصیلات می در لیسې پورې په کندهار در بیلی لیسې خبري غسوم وروسته درې د ننګرهار بایزید روشان پونتون څخه د زراعت په څنګه کې می تحصیلات کړې دي بیرغه وروسته په خپل تجارت اختیم او د سوداګری په خونه کې می وظایف اجرا کوم اوس تقریبا د افغانستان د سوداګری د خونه لمړی مرستیال او سرپرستم
تاسو چې د افغانستان د سوداګری په خونو کې یاست ورځنۍ کار مو څه دی یعنی سهار چې راځي تاسو دفتر ته څه کوي
زه په خپل سهار چې کوم شنه زه په خپل یو خپل شخصي کمپني هم لرم د کور جوړولو کمپني لرم په هغه کې مصرف یم سهار تقریبا د منځ وروسته بیا خپل په سکیجول ګورم په لومړي سر کې خپل شخصي کار درو وته بجو پر کوم وروسته د تو بجو څخه از ما سکیجول جوړی زه په خپل سوداګری خونی تنظیم او هلته هغه کارونه چې زموږ لپاره ضرورت سی وي یا د بازي وزیرانو سره پلانوي په اقتصادي کمیشن کې کم کاری ریاست الوزراء سره زموږ ملاقات وي یا د ماوینین د ریاست الوزراء سره زموږ ملاقات ته نوي یا د بازي پاپریکو ابتتاوي یا د بازي تجارانو سره ایتیاجو د مشرانو سره د نوي د تاروپی د کمیټه کې د نوي وزارت مالیه کې کم د نوي په ستندري ادارې کې کم مجلس وي هغه کارونه مش پر مخ بیاي د ورځې از د اوتاغ د سوداګری د خوني وظیفه هم دا چې څنګه سکتور او حکومت سره مشکلوي هغه مشکلات یا چې په مابین کې وي هغه څه کې برلاوه پر دې باندې بیا مش په میاش کې تقریبا 200 پر داخلي لرو غیر خارجي سفر او 200 پر مر داخلي لرو چې هغه زموږ مختلف ولایتانو ته د سکیجول مخې او د ضرورت مخې وغوته هم سفرونه لرو
څو کال کېږي چې د سوداګرۍ په خونو کې تاسو دنده لرئ
ما تقریبا دغه وې انتخابي چې زه راغلم متاخته تقریبا زما بکیږي تقریبا د دوه ورځې انتخاب سویم چې د افغانستان د ټول سوداګرانو سره کښینی او بیا د ولایتو څخه په ولایتو کې انتخابات کېږي د ولایتو څخه بیا مرکز ته راځي او په مرکز کې بیا انتخابات کېږي بیا په مرکز کې د ټول افغانستان څخه یو شخص راځي په هغه یو شخص کې بیا د یو شخص سره کښینی خپل انتخابات کوي چې په هغه کې رئیس معاونین صاحبان او ټول په دې کې د خپل انتخابات کې تقریبا انداز ما اوس تقریبا اوم کال دی
ډیر ښه مخکې تاسو د بهرنیو سفرونو د کورنیو سفرونو یادونه وکړه څو ځلې چې ما تاسو سره تماس نیولای د مختلفو مسایلو په اړه د باسو د خبرو لپاره تاسو په بهر کې وی نو د سفرونو یوازې دوه دی کتر دی هم زیاتیږي کله نا کله
زموږ سفرونه تقریبا عموما دوه ورځې درې ورځې دا هم خا په میاشت کې هم باز وخت مشته سفر کیږي په دوه میاشتو کې هم کیږي په درو کې هم کیږي ولی حتمر خداس میاشت نه وي چې زموږ سفرونه دی زموږ نور همکارانو په سفر دي بعض سفرونه ته کوم وخت ولرو او خپل ځان برابر وو او سفر کو په دې خاطر چې د افغانستان وسنۍ حالت د افغانستان وسنۍ امنیت او د کرپشن نشټون او دلته د کوکنار کرکیله لمنځ تل دا غواړو چې تشریح خلکو ته
نو د دې تشریح په وخت کې خو به تاسو له ځینو ستونزو له سختو سوالونو سره هم مخامخ کیږئ. د امنیت ترڅنګ دلته ډېرې ګڼې ستونزې هم شته. په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په برخه کې ستونزې شته، په ځینو نورو برخو کې هم ستونزې شته. دا پوښتنې هم چې خلکو سره خبرې کوي راولاړیږي.
حتماً راولاړیږي، خو موږ کوشش کوو او زموږ د خبرې هم انشاءالله زموږ پیشنهادونه د افغانستان حکومت ته، تاسو د افغانستان مسترسمي چارواکي هم تاسو په خبرو کې ونی چې هغه د انجونو د تعلیم په باره کې مثبت نظریات لري، لکه د جناب ستانګزي صاحب نظریات چې تاسو به همیشه اورېدلي. نور دوستان، موږ غواړو چې هر څه چې په افغانستان کې هغه د افغانستان د اسلامي نظام د شریعت په رڼا کې اوسي، او هم د افغانستان کلچر باید په نظر کې ونیول سي. موږ په دې باندې محدود کړو چې زموږ ټوله د افغانستان نر او ښځه باید تعلیم او تربیې ته لاسرسی پیدا کړي، هم باید شرایط مساعد سي ورته، او هم باید اسلامي مقررات او د افغانستان کلچر او نړۍ ټوله باید په نظر کې ونیول سي.
د خپل کورنۍ په باب راته وایاست، ماشومان لري او د خو به محتمن کړی وي، نجونې ماشومان هم شته ستاسو په کور کې چې د دې وروستیو تحولاتو له کبله
الحمدلله شکر واده مکړی دی، او ماشومان هم ستا، او ماشومان هم ټول هم انجونې ستا، او هم هلکان ستا، تقریبا دوه زامنو او دوه لوڼې مې ودونه کړي دي. ماشاءالله د هغو هم اولادونه ستا، او دا اوس هم د مینه ګل را سره ناسته دلته، او زما سره وایي چې نو ستا ټوله ستا شکر الحمدلله ټوله په خپل عالي تحصیلات لري او خپل تعلیم یې کړی دی.
د سه نجونې ستاسو په کورنۍ کې شته چې له تعلیم نه پاتې وي؟
ولله در دا اوس پر خدا غو دلته خو دا سنسته چې تعلیم ته پاتې وي، خو هغه دینی تعلیمات ته ټول لار هواره ده، او کوي او د دینی تعلیمات په بغل کې ان شاء الله مشکل ټول هغه تعلیمات چې ضرورت وي د هغو لپاره کوشش کوو چې موږ انجونې لاسرسی ورته ولري.
درخم بیرته به ستاسو کار ته راشو. په افغانستان کې اوسنۍ اقتصادي وضعیت د خلکو اقتصادي توان، د ټول هغه مسائل دي چې لوی ستونزې د افغانستان لپاره جوړې کړې دي، د دې لپاره تاسو څه فکر کوئ؟ په دغه دنده کې چې تاسو کار کوئ، تاسو څومره وخت په دې برخه کې لګیږي؟
زه تقریبا د اتنیم بجو څخه چې زه په دفتر کې یم، بیا در څلور نیم بجو پورې، حتی داسې وخت راسي چې موږ خارجي میلمانه لرو د مختلفو مملکتو څخه، لکه د ازبکستان څخه، د قزاقستان څخه، ترکمنستان څخه، د جرمني څخه، اتحادیې اروپا څخه، د یونما څخه. نو موږ د زموږ مجلسونو بعض وخت لسو بجو ته ورسېږي. کوشش کوو چې څنګه وکړو د خپل وظیفه ګورو درا وخت پرې چې موږ دلته یو چې د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د ملت لپاره، د افغانستان د اقتصاد لپاره څنګه وکولای شو چې کار وکړو. اقتصاد هغه محرک دی چې جامعه د پیشرفت او رپا لوري ته بیاینو. ان شاء الله موږ خپل وخت نه لرو، هر وخت چې وی شاید زما دوستان کزما آواز اوري، شاید دوی را سره په دې شکنات ولري چې هر څه چې د خلکو کار پیدا شوی دی، په هرات کې وي، په خوست کې وي، په شمال کې وي، په جنوب کې وي، ټولو ته ان شاء الله موږ خپل ځان رسوو.
ستاسو عمر څومره دی جناب مومن صاحب؟
ولا عمر تقریبا په 1950 کال د هوت پر 15 پیدا شوی،
یعنی اوس تقریبا 350
350
د پخوانی وختونو کیسه را ته وکي. دغه د تاسو ډیر پخوانی کیسه وختونه به مهم په یاد وي، د مشومتوب د دورې، د ځواني د دورې، د نوي زلمی توپ د دورې.
ولا یقینا درته هم ژوند خو یوه تجربه ده. زموږ دغه ماشومتوب تقریبا داسې و چې زما په فکر زه د دوهم صنف څخه کامیابه شوی وم، درېیم صنف ته موږ تللو چې په افغانستان کې د ثور انقلاب منځته راغلی، ډېر ماشومان و. نو د هغه رایې څخه چې مکتب ته به تللو، زموږ پلار دی الله پاک غر کې رحمت وګرځي، زموږ تقریبا استادان یې په کور کې راته نیولي وو چې په دې ټولو شیانو کې زموږ سره ډېره همکاري کوله. خو دا زموږ ماشومتوب هم په دې کې و چې زموږ ماشومتوب ټوله په جنګ کې رالوی سو، او جنګونه وایي تقریبا زموږ په زما ډېره یو کرغېړنه په حادثه پیل چې موږ په مکتب کې وو او راوتلي وو لمر ته ناست و، د کندهار هرات وزاره چې ځانو چې چوک بمبار سو، چې دا زما لپاره یو ډېره یو خطرناک حادثه و. بل حادثه چې تقریبا
د دې حادثې جزئیات هم راته وایاست مومن صاحب، دا کوم کلونه و، د چا لخوا بمبارد شو او تلفات څومره و؟
دا یو ډیر مشهور کیسه ده. دا کال مې نه دی پېت خو زما د خره دغه 15 کال به وي یا به 30 کال وو. دا زما په یادې موږ تقریبا په لسم سنف کې وو او په مکتب کې در بین لیسې په انګړ کې زما ډیر نږدې دوستان موږ داسې راوستلي وو او درس مو ویلي. سره جین خان چې زموږ د مکتب مدیر صاحب دا هم هلته وو او موږ ته د الجبر استاد په خدای تعالی دې وبخښي ګل محمد خان نومې دی دا موږ ته د باندې لمر ته ناست وو او دا د الجبر سات مو چې تیاری را دي او بمبار وکړي هرات روزه ټول بمبار کړو. هلته یو سړی د عجب الله جان کاسرای و چې هلته د مستریان پښکې کې وایي د شیدانو چوک د شیدانو مشهور چوک دا بمبار سو. متاسفانه چې موږ زه چې در خپل کور پر رسیدلم چې موږ دکان هم هلته هغه وخت د هرات په دروازه کې موقعیت درلودي. دوه دکان هم یو پروژګای مومند یو سات پوشي مومند چې دا دواړه مرحوم پلار حاجی صاحب چې خدای تعالی وبخشي هغه هم د خو تصادق دی زه چې پر لم زموږ خاطر ځان نو رسیدلی خو د شیدانو په چوک کې ډیر تلفات سی وو. دا یو ډیر یو عظیم ورځ و چې هلته سی وو. نو بیا هم دغه تجارت چې هلته کې دی یعنی په کندهار کې په ډیر د مشکلات سره مخ مخ وو. کله به تلارو کې به خلک په دغلوس غلبه وو او نه څوک تر کور پر چې بتلو هوانونه براتل. زما یو دوست محترم ترک صاحب هغه یو وخت موږ کور د غیرات روزي پر تر کې دغه پر چې بتلو هلته یو صحابه د والی کوټه وجیته چې مچرل د جسد ډیر او کندار ټل مخته د جسد ډیر په زحمت تیرې د لزم شکور په شهر نه وکړو. حالت به دومره مشکلات پر دی لارې و چې هوانونه به او مشکلات جنگي و بیا چې را لیسولو قطر هغه ورسته تقریبا بیا هم موږ خپل زما د پلان ته ډیر خوشو او زما محترم احمدي غي د خوشو چې موږ باید دغه کو موږ باید تعلیم ته باید دوام ورکو او څنګه تعلیم خو بیا لاله هم د خپل طلبا زدي موږ هم کاروبار کوي. زما ورونه موږ یو ځای کار ته ادامه ورکوله او الحمدلله هم کاروبار ته ادامه ورکړه او هم درغه څه چې تحصیل ضرورت و هغه مو پر مخ بوتي. افغانستان ډیر یو خراب شرایط تیر کړی. بیا تقریبا څه وخت چې د مجاهدینو حکومت رالی هم زه په خپل حالت په اوتاق شرط کې ما هم کاری درلودل او هلته کار مې کوي. تر هغه وروسته بیا د طالبانو لومړی دغه چرالی زه هم په اوتاق شرط کې وم چې هلته موږ مولوی او درف صاحب یې خدای تعالی غره رحمت وګرځي هغه زموږ رئیس و. بیا موږ هم دغه درلودل دغه هلته ما وظیفه درلودل چې بیا تقریبا هغه وخت کې هم زه هغه وخت ډیر کشر وم سن مې تقریبا درویش کال یا دویش کال و. خو بیا هم وخت کې په اقتصادي بحث کې بعض وخت په نظریات ورکول او هغه خپل دغه مکول په هغه وخت کې چون د تجارانو د خوا څخه یعنی زه په خپل حالته کار میکوم.
له ماشومتوب له ستونزو جنجالونو مشکلاتو سره مخامخ شوی یاست او که تاسو د یو تاجر زوی وی نازولی وی او په ناز و نعمت کې را لوی شوی؟
موږ یو ډیر داسې نه ډیر داسې عالی ژوند نه ډیر داسې یو متوسط ژوند درلودی او موږ کوشش کوي چې پر دغه ژوند باندې خصوصا زما د پلار کوشش دا و چې موږ ډیر باید داسې سخته وخته سو څه وخت چې به زه سهار وختي به مکتب ته هم چې تللم راتللو درغو به مو اول د واره دوکان سره سموي بیا بر ساعت بجې به بیرته تللو در مکتبه پورې او کوشش وکړي دغه وروسته چې هم بیا راتللو بیا به درس او دغه ولې ستونزې ژوند بې ستونزو او بې مشکلاتو نه سولې. خو زه د خپل ژوند څخه راضی یم چې مو د الله جل جلاله خوښ کړ دی هغه ټول الله پاک جل جلاله مشتر رسول دی او ډیر د الله پاک شکر گزار ژوند بې ستونزو او بې مشکلاتو نسته. نو زه یو وخت داسې هرات ته زه زما ورور وتلو نو دا د خپل موټر کې وو. نو دا موټر کې د شپې په خاپه د پرارود کې شپه کې د سړکان خراب و بدلته مې شپه وکړه سهار چې راکړې سره لږ بده سوي هلته موټر هم ډېر وختي حرکت کوي. په خپل موټر کې بده چوګور یوازې زموږ موټر ولاړ دی بل موټر یعنی ژوند داسې دی هغه یو شعر دی چې وایي بې زحمت راحت نسته. نو که څوک غواړي چې راحت ته ورشي زحمت زحمت پکاږي زحمت مو در خپل وسه پر تل ریزه په لومړي سر کې اول د ورځ خارجي سفر چې هغه سنگاپور ته نو افغانستان او هغه وخت تقریبا یعنی 1990 کال دغه وخت سنگاپور او دغه وخت افغانستان دی یو متفاوت ترکه چې موږ هلته ورلو ټول شان ماته یو ډیر عجبه او ډیر یو متفاوت بچان می هلته ولې دل هلته دوغه خلکو کار می ولې او هلته شمه ولې دل په هیڅ ځای کې نه یو ځای تلاشي و نه یو ځای پولیس ولې دی نه ما یو وخت خلکو څخه پښتنه وکړه ما ول تاسو دلته خو پولیس نشته نو هغه یو اندی په رجسټر کې چې موږ ما تو ولې چې موږ ټول پولیس یو که موږ ټول زموږ د ملک په خرابې کې زموږ د ملک سره یو څوک جوړ نه چې موږ سره موږ ټول پولیس کې جوړ موږ په خپل د پولیس سره همکاري به یقینا د ژوند لوري جوړي هر څه لري ولې بیا هم تخریبات څخه ډیر راځي
مومن صاحب تاسو د بهرنیو سفرونو یادونه وکړه کله چې بهر ته ځی تاسو په داتیرو شلو پنځه ویشتو کلونو کې بیا بیا بهر ته تللې یو هیوادونه مو لیدلې دي هلته د هیوادونو د پرمختګ سرعت څه ډول دی له افغانستان سره چې مقایسه کوي یو مقایسه کولای شئ
ته فکر کوم چې افغانستان د 24 کال جنگ تیر کړی دی زه چې خپل د اول سم کې د دوهم سم خاطرې دغه وخت د مکتب نظم دغه وخت د مکتب ډیسپلین زموږ د اول سم معلم محترم محمد بن امام نبی خان مې دي چې د کندهار په هرات بازار کې کور موقعیت لوی ډیر یو شسلی ز هغه وخت مشته چې د اول سم مشته درس ویلي هغه په کابل کې د ادبیاتو د فاکولټیټ څخه پاریغه د کوشنیانو په څنګه کې د پاریس ورسته چې ما به د سر څخه خبرې کوله د هغه وخت د کابل پونتون د ادبیاتو د تعلیم او تربیه د ادبیات پونځي څخه د کشنیانو په بخش کې د چدی د کشنیانو تومره د تعلیم سطح او د اموزش سطح ډیر لوړ خو بیا هم ته افغانستان تقریبا په افغانستان کې هغه وخت چې موږ کشنیانو د جرمنیانو دغه و د جرمنانو په د جرمنیانو په پاکستانونو حل ته زما په خپل په دې ځای په پاکستان ته چې موږ ټول زموږ یو معلم او چې موږ یې ځل نه مې دیده بل دا ګوتونه مې دې بازار کړم په انټرنیټ کې حتا سرچ کړم دی په جرمنی کې نه کړ پیدا وکړم په طاله ډیره د ولی یو شی چې دی چې هغه څه چې موږ ته مشکلات پېښوي دی هغه زموږ د سیاسيونو د لارې پېښوي دی یعنی په افغانستان کې یو صحیح نظام چې وو هغه لمنځه ولاري او پر ځای په افغانستان ولري یعنی په هیڅ نظام کې دا نه ست چې یو چا مزه کاوه او بلته ورکه دی اوس شی واخه بلته ورکه ده یو مشکلات ول په طاله ز فکر کوم چې افغانستان د فرصتو په لحاظ یو ډیر فرصتونه لري دا اوس که زه تاسو ته د یو پرسب ته افغانستان ویم چې اوس مثلا پر تلای کو کته سي د خیر کار وخت را لس تاسو اتمن د بدخشان څخه بدخشان یعنی کله کوم د افغانستان د سويس غونډې کې سويس او بدخشان سره مقایسه کې دا وبدنی وي چې د شرط یو نه وزي وی ګوري هاین نه یو دا سی یو شایسته ځای ته تاسو ورنوي چې هم ورونی هم کورونی او شنګیای او هم ډيري وبوي یعنی دا رقم ځای دی څنګه اوس موږ ټول واخان ته ولي بیا هم د هوا د سړک خالي له خپل کوم ځای سره کولای شو لري ولار شو لري وګور زه فکر کوم چې کله هم خلک صحیح کار ته سوچ وي او زموږ بعضی سیاسونو د پردوی په لمسون باندې د افغانستان په خرابکاری کې برخه نه وایي او خپل هغه چې د افغانستان اسلامي ارزښتونه وي د افغانستان ټولنیز ارزښتونه وي کې چیرې وګوت خپل توجه کړی وي او د افغانستان خلکو د هر چا په خبرو نه وي خطا وته زه فکر کوم افغانستان به د یو پنړی کې د پیشرفته افغانستان لکه اوس چې موږ د کوشتي په کانال جوړو دا کانال تقریبا د باید مشبه ته کاله د مخه جوړ کړی وي موږ په افغانستان کې د برکه اپورتونټی لرو یعنی موږ د همسایګانو سره کوم مشکل لرو چې باید موږ برک جوړنو کو پر کونار پر سند باندې موږ باید همسایګان دې ته کانی کو چې موږ باید کونار پر سند باندې باید موږ سند کو موږ په میلیارډو ټنه کوله لرو موږ ولې د کولیت اپورتونټی څخه برک نس جوړولې دا هغه شان چې باید وکړ او خلکو هم داسې نه دي کړی چې د اسمان را تاسو ویل کته سي د دوهم جنگ جنګ او ورسته د جرمني اقتصاد مطالعه کوي هغه د بنس کارخانه چې د جنگ جاني در مخه جوړ شوی او ورسته چې د غیر پېښات کړی دي د خلکو په کړی دي دا تقریبا یو سړی چې 3600 مارکې درلودل داغه شیروس په دنیا کې نسته جنرال موټر کا تاثیر واخی یعنی موږ هم د غدول اسونه لرو هغه هم لري موږ ولې نسو کولای چې پېښات تکو ک نور مملکتونه هم زموږ د مملکتو سره په مقایسه راوخو یعنی افغانستان
تاسو وای چې ولې نسو کولای
زه فکر کوم یو مو اندغه ستې چې په وخت کې هم موږ چې هرڅه چې هر وخت چې موږ د پیسو په خاطر تللی او یا د یو والي خاطر زو نه پر شول کېږي چې باید موږ پیشرفت او تکامل ته ورسیږو ولې خو اوس هم افغانان چې دي دغه اوس هم زه تقریبا د افغانستان شمال جنوب ټول خلکو ته چې زه ګورم خامخا دغه اوس حکومت دی څنګه تاسو سپي ولې خلک په دې خاطر ډیر خوشاله دي چې په افغانستان کې امن دی د ورځې 200 انسانان نمړ کېږي دغه اوس تاسو زموږ تقریبا د افغانستان څونه ظرفیت لري خارجت د افغانستان ظرفیت خارجت لري ولې بیا هم دلته کار کوي تقریبا د چیر پنځم به د افغانستان د نوښتونو نمایشګاه تعلیمات تخنیکی جوړ کړو چې ډیره اعلی نمایشګاه وزه تاسو ته خبر کوم دا اوس په کابل کې تیر پنځم به یو څوک د پکتیکا دی هغه د کمپلو داس پاپریکا جوړ کړی دی چې زبتا ستو ام چې یعنی چنائن څو نه انجنیران لري او څو خلک لري خود په دغه خپل چې بل ځای کار کړی دی زحمت خپل دی پیسې په دې خپل سرمایه راوړو په پاکستان کې د کمپلو پاپریکا جوړ کړ ته په غرشته کې تحصیل نه کړی خو بیا هم د چنائن سره په هغه سخت جب جوړ سره پیږي او راځي دا کار کوي دا ډیر
ولې مومنسر په عین حال کې افغانستان ډېرې لوی ستونزې هم په همدا تجارتي برخه کې لري. افغانستان د نړیوال بانکي سیستم نه محروم دی. افغانستان د هیوادونو سره د راکړې ورکړې نه د همدې دلایلو په خاطر محروم دی. یوازې د ډېرو وړو کوچنیو مسایلو لپاره چې د بشري حقونو مسایل دي او د نجونو د تعلیم او کار مسله ده، یعنی نړیوالو دا روابط له موږ سره په همدې خاطر قطع کړي دي. صحیح ده چې ځینو برخو کې به پرمختګ هم شوی، مګر دا لوی مشکلات ولې نه حل کیږي؟
تکل سه محترم تاسو ته بهتر معلومه ده. زه خو ټول خارجان چې زموږ سره په ملاقاتونه کې بانک جهانی یونما او ټول د دې تاسو سره موږ غرض فکر کوم چې اوس په افغانستان کې تقریبا ما چې لږ معلومات کړی تقریبا د بشر حقوقو چې دی هغه د افغانستان د خلکو په پیسې داخلي مسایل چې په خپل دي سره حل کې بانکي سیستم ته تاسو اشاره وکړه چې بانکي سیستم هم د افغانستان پیسې ګور په دنیا کې منجمد دي. دا د افغانستان د خلکو پیسې جذب تاسو ته خبرو کوم کڼړي د افغانستان د تعلیم د تربیه سره علاقه ولري او افغانستان کې د تعلیم شبکې خود هم د یو خصوصي سکتور د مکتب پیسې هم هلته قید دي او هغه ته د میاشت تقریبا هفته کې به مثلا لږ پیسې شروع کړي. د هغه عوامل سره مرسته کوي. زه فکر کوم چې نړیوال هم باید د افغانستان سره یو د تعامل میز تکشینی او نه د تقابل میز باید وځي چې زه وایم چې د افغانستان خلک د افغانستان حکومت تجربه چې باید موږ د دنیا سره تعامل ورو دنیا سره تعامل واړی چې موږ باید خبرې پیل کو او هغه خبرې باید پیل کو چې د افغانستان د پیشرفت سبب کیږي او موږ هم یقینا ستاسو ته خبر پک موږ نه سو کولای چې اواز خپل ځان منزل ته ورسېږي. افغانستان دنیا اوس اسا د ګلوبل ویجیډیا یو جهانی قریه ده. موږ په دې قریه کې ژوند کوو. موږ باید د ټولو دنیا سره هغه تعامل ولرو چې د افغانستان پر ملي اسلامي او اقتصادي ګټو ولاړ تعاملات.
تاسو کله چې د طالبانو له مشرانو سره روزمره غونډې لري خبرې کوي ورسره یادوي دغه مسایل چې تاسو د اوسیات کړل چې افغانستان په یوازې ځان جون نشي کولای نړیواله ټولنه د سده لکه یو کلی غونډې او په کلی کې تاسو نشي کولای چې په یوازې ځان جون وکي. دا مسایل ورسره یادوي د غو جواب څه دی؟
مشتي همیشه د موضوعات یاد کړی دي د خپل کوشش کوچ پرتر تجارتي مسائل ډیر خبرې کو هغه مسائل چې سپموش پرې مربوط وي لکه تجارتي مسائل هغه موږ مشتري دي ولی مشته چې خبرونه رسیدي خبر رسیدي پر دې موضوعات باندې سخت کار شروع دي. تاسو وزیر صاحب تاسو له تعالی وزیر صاحب معرف او د نورو اراکین خبرو په دې برکه او ولی موږ هم غواړو چې د دنیا سره تعامل ولرو. تاسو ګوري په ټوله دنیا کې د ټول اروپایي زیسی دي کوم جوړ اروپایي ویزا خپل موږ مجبور یو چې شل شپې په بل ملک ورته کو یا په مثبت راځي یا په منفي راځي ویزا. دا ګوز موږ د پاره مشکلات ولی موږ ټول روزمره هر مشکل چې دی موږ هغه په ډیر زموږ د بعضی تاجرانو موږ بعضی تاجران چې دی هغه په دې خاطر مثلا د خارج څخه چورتوي چې راسي یا مثلا لوري په مکتب کې وی یا په تعلیم کې وای چې موږ دغه د کابل موږ نشو کولای چې هلته درس وي. یعنی دا هغه مشکلات ولی اوس په افغانستان کې تقریبا ټول داس نه دی. زه چې ما چې خپل حساب ټوکی تقریبا په افغانستان کې اوسم تعلیم باندې هغه تعلیم چې خلک وای پر دونه بندیز نسته باندې ټول خلک آزادانه کتاسي د افغانستان د پروموټر کې حرکت وکي نو تاسو به جوپو ای اجنه کې وینی چې مکتبو ته ځي د کابل در شماله د کابل در هرات د کابل در خوست پر تاسو وګوري چې په جوپو جنګي خپل درسو ته ځي او درسو ته د عمل کوشش پې دا اوس چې موږ څنګه وکړو د افغانستان ټول خلک په وخت دي سپاره چې موږ باید د ریکشتي د اقتصاد پر سوالو کې اقتصادي منافع تر سوال ته د افغانستان کې د یو واحد نظام لکه اوس چې تاسو دا هم باید سره هیر نه کی چې د افغانستان په ځکه به یو والی ولاری بیا به یو چانه قبل وی برته به را جواب کی مرکز ته وسه حالات نسته اوس یو والی زی یو ځای مثلا حل تخپل وز په کی تاسو به ورو کی زدا خبره درشه ته کوم تکل سم ترم موږ ورزلی یو تقریبا د اوس چې موږ لاړو ک زموږ په مزار کې شریف کی کار سوي دی چې والی تو یغه موږ ته په اقتصاد کې هر خبره تاسو موږ تو است موږ در حل کو دا کندوز ته ولاړو حل ته مویل دل په بغلان کې په تخار کې په بدخشان کې یعنی ټول د خصوصي تور سره همکار خلک دي هغه څه چې نور دي په افغانستان کې ته د علماء او شوراسته د ټول استه په نور هغه ته موږ هم ارزو دغه دی چې په افغانستان کې د یو خاص اسلامي چوکاټ چې افغانستان یو اسلامي ملک دی دغه په شریعت کې موږ د افغانستان د ټول خلکو حقوق وړ.
ډیر زیات مننه. په پای کې څه زیاتوي؟
زه په پای کې زما پر ټول افغانان ته چې په خارج کې ژوند کوي د زړه له کومې د دوی څخه مننه کوم چې دوی د افغانستان په بیا رغونه کې مهم رول لاغدالو بولې دي، چې د دوی ټولو کومکونه د افغانانو سره جاري دي او د افغاني په ثبات کې دوی مهم رول لوبولې. او بیا ټولو ته موږ یو اطمینان ورکوو چې په افغانستان کې د افغانستان خلک خصوصا موږ تجاران سره یو ځای شوي یو او ډېر یو ډېر غټ روغتون د سرطان د مجادلې لپاره جوړوو، د سرطان لپاره جوړوو، د کی د خوست د خلکو ډیره غټه همکاري ده او د افغانستان د تجارانو غټه همکاري ده، وزارت سیاتامي همکاري ده، دا روختن به مجانیوي په دې کې د ټولو هغه وطنوالو څخه چې په بهر کې ژوند کوي، کڅه ډاکټران وي، کڅه په دې باندې کې مهارت لري، موږ به ان شاء الله په دې نزدېرتون کې د ټولو څخه دعوت وکړو او ان شاء الله د دوی سره به ټولو کانفرنسونه جوړ کړو چې څنګه کولای شو چې په افغانستان کې تقریبا 20 زره نفر په افغانستان کې د سرطان د مریضۍ سره په کال کې لاس اپګریوان دي او په دې کې لزر کسه د مابینځي او شپاره زره کسه خپل کورونه خپل پیسې د لاس ورکوي. بیا کې جنو موږ غواړو دا یو تکل کړی ان شاء الله چې در کوم حد به موږ ورسو او په دې کې تقریبا زموږ سره د افغانستان ملي تجاران او خصوصا د خوست ملي تجاران په دې کې زموږ سره همکار دي ان شاء الله. موږ به دغه شپه خراب هم ان شاء الله بیا تاسو سره شریکو د خیره تکل صاحب محترم تاسو د افغان پسپټ او دا به ان شاء الله د افغانستان د ټول خلکو په همکاري به دا شپه خانه جوړیږي د خیره سره پیزه وسی.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومند و چې د ازادۍ میلما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. تر بلې مرکې د خدای پامان.
ازادۍ رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ماتیگی خو بی غگا ولی درو نهای زرو نماتیگی خو بی غگا ولی درو نهای زرم داستا خبر غواری زرم داستا خبر غواری رمه دوستا خبر غواړي لکه دل لمی غنم غواړي بارانو نه هاي زونه ماتيږي خو به غګول زونه هاي زونه ماتيږي خو به غګول زونه هاي چه پکې وو ګورې د سرو وینو دندو نه هاي زونه ماتيږي خو به غګول زونه هاي
Thank you. زکات پول پلاس کی راکو شہزاد ملنگا دیا پدرنو پسی می خیل للیش نشہزاد ملنگا جوڑا بزونا چاہتا مو آیا نشہزاد ملنگا جوڑا بزونا چاہتا مو آیا نشہزاد ملنگا جوڑا بزونا sada awala malanga on shahzada malanga pata mayan swa mamalanga jahan swa shahzada malanga jora bazona au chata maya halu shahzada malanga jora bazona